السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلا ستوایم نن چهارشنبه ده د لیندې 12 د دسمبر 2 په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ له طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي د اروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده او امریکایي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرنس ته وکړه
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووځو کفات شو دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي پر روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي د اروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالۍ کې
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بیزې شویو لپاره هم لیوي مشتي همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په وسلوالن خطه کې 2 وسلوال وژل شول او 8 نور ټپیان شول د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل دغه نخته نږدې 30 ساعت روانه وه
دو تن از تروریستای طالب کشته شدن 8 نفر
پدی نخته که 2 تروریست طالبان وژل شوی 8 تن نوری ټپیان شوی دی د دوی وسله او مهمات له منځه وړل شوی او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوی دی
وسله والو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې ښاغلی رضایی په دې نښته کې افغان امنیتي ښاغلی رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې دغه پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لسروزنه ملي فستیوال لاجوارد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅولو. دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
منګه په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لار واښول ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات په کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې ورسته هغه ته جایزې په بیلابېلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو لړلې 1500 غوړه فلمونه د اصلي سیالي لپاره غوړه شي او چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلان کې ویل نګدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 15 چټه یو، هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 40 چټه دوا، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 15، کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوی د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
مغل طالبان غواړي چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشتې نه نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو، د افغانستان د کورونې چار وزارت د زینو لاستراړو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي شوی دی. مقناطیسي ماينونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. تر تصویب وروسته د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
ما ډول چانه او سندرغاړي سي اول ذاتن تر نوازي کم یا هوټل کې یا پکور کې وادي اول نه د ډول چانه سندرغاړي وای سمون سر گزاره کوم غتا ته ډول نسخه غوې ته تکړای وای دز ډایری کته وای.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړي ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقه سلا وشي چې اوربند هم یو برخه وي. په لومړي ګام کې د تاریخوالۍ کم شي. هدف د افغانانو په مشتي سولې حل دی. البته چې یو ورخی زور باندې باید یو برخه وي.
وسله ولو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غشتنی په اړه څنی دی ویلی، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړی وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي وشو چې په تیرو څه کم 2 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکرې کیږي. یانس سټولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه، خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلۍ د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز په 2 ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ ځواکونو نمایش شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادی میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو 2 ورځې مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیرنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشهل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیز شوی پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه شنبه په ورځ د شپږنیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې یې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږنیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د نهو پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوی یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د بریج شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د بریت طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری لري.
د یادونې ده چې طالبانو د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو، او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
له بونتر دوهې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، د جرمني د بون ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کېښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کال وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوې 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړاو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړي، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کېدی شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هېواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هېواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټري ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هېواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یو خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هېواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سختدریزو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډېره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالاتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمي خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو لنسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید لنسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کوي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بې نسخې درملو د پلورلو په برخه کې اړوند څارونکو ادارې هم په ناغېړۍ تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قوماندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخې څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساتامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویم خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانې جوړه کړې ده، یو څوک د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بلخصوص انټي بیوټیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انټي بیوټیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انټي بیوټیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رای ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیم غنی کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سیشنبه دغه تازه لایحې ته رای ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رای تر ورکولو وروسته وویل
تر حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې
پایان پیدا کرده
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداري ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسی بدل نه کړي هغه دا پالیسی د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 نه د کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیوړو هیوادونو سره لسلي کړي وو وتلې او پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي په بدل کې ایران له خپل هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړي چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو او د ایرانیمو په خولې هم چټک کړي دي خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا فرانسا جرمني چین او روسیا چې د اټومي تړون لسلیک کوونکي هم دي ایران ته په یو میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي
اوس هم څو لنډ خبرونه د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراودلو سوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي